میهمانان با په یو روز کې پاتې شي.
لن خبرینم د بشیر ګواخ نواری دل اوس با په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دی.
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکې په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورکزی خپل دیش ملګرو سره وژل شوی دی. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درېم لوی حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولی وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امورو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لویه خطره ګڼي، نو ځکه امریکې داعش خلاف خپلې کاروایانې تیزې کړې دي. او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلی دی. ادارې وایي یو تنظیم د بهرني مدد نه بغیر ډېر وخت پورې مخکې نه شي تللی، خو کتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي، نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوندې تنظیم ته یې ملاتړ حاصل دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالي امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دی شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایانو نه کړی شوی نو ټوله منطقه کې خورې دی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجې چې د اولس د معمول ژوند متاثره شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو اړخ ته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخ ته اولس سوابډه د اهلکارانو نه اهلې او ناقصه منصوبه بندۍ نه شوي نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایې د عمل چاري ساتلو سره سره بند بجلیګرۍ او اوبو، نور او کولی نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو زر کار پکار دی چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخرې کې لیکي درې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به اولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د اولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ته ډان رسپانلی کې که هم له کال 2022 راهیسې د پاکستان ار یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم خرچ کوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي چې لوجې په دې هیواد کې د تعلیم سیکټر له بحران سره مخ دی. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي افغانستان وایي د داعش ډلې مشرانو په وژنې سره په دغه هیواد کې داعش ډله تباه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالي مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورټ کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشري زکې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم مصرفوي او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې له 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. کچیرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتله کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه اهم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څنګه وای چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو تر لاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچا یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجنسی په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه لمین زوړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او دیرش نور مشکوک وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوک وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړی. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپله ځمکه د داعش ډلې د لمینځه وړلو لپاره ځانګړې استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
د اسرار العالم مومن تاسو د ډان وسپانې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالو مهم ټکي اوریدل. د امریکا د پوسټ مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د هیواد سره همکاري وشي. د اکسپریس ټریبیون وسپانې د دې لیک مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټومي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا کای سینټ یوې کمیټې ته په خپل وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډیر تاوانونه رسیدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ د دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه یې وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
دا و فرخنده اسد مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تاسو د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي. ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړل شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوالی کې چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ د عہدو پر سر اختلافات دي خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ د امن خبرو جوړولو کې مرسته کولی شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپانا په یو مقاله کې لیکي چې په امریکا د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده. خدا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه ساغیز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاد ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسب وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجوده ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روز تر ورځې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې دي ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډونلي کې په جګړه کې خکل قومندانان د خري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د خارونو د ژوند چواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. دغه قومندانان داسې فکر کوي چې لواک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنگیالو قومندانانو دغه خبر کړی دا چې کله د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نکړل نو یا خو به بل ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو اصول ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په هن حال کې دا سیم سرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راسي. ډونلي کې په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځ وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. رسپانه لیکي د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقانی شبکې سره د خبرو په حق کې وو بلکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سره په 2013 کال کې نیخ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډون لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي مشته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقانی ډلې د نیخ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کویټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدې وجې مشکلات دي چې د طالب قومندانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کویټې شورا طالب قومندانانو پرتله پاکستان پر حقانی ډلې زیات اثر لري او د هغې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لیډیو تاسو ری اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د تاریخ پانه. نننې خبرونه کې به تاسو د خیبر درې پړه معلومات وره. د خبرونه سم همکار خالد خان جوړه کړې ده. راسي چې ورته غوښ شو.
ګران اوریدونکو د پښتنو یا افغانانو د تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حق لا چې کله هم خبره کیږي نو د دره خیبر ذکر به خامخا چیرې شي، کوم چې د موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لار و او دا. نن به د تاریخ پانه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حق لا معلومات درکو او دا حسب کو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ را تګ پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پټلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوي ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبل اړخته د خیبر ایجنسی جمرود سیمینه تر تورخم پولی پورې دغه د تاتاری غرونو کې دیش میلار یا درې ته دره خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړی ده. دا فارس باچا، سایرس او دارا نواخله، سکندر اعظم، موریا او کوشان خاندان رایټ هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادر شاه، مغولو، افغانانو او بیا انګریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده. او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مت مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینس کې تاو راتاو او کته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه، نو هغه ارزښت یې نن هم شته. او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله اول ورکړل شوی دی، په دواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانی ژبه کې خیبر کلی ته وایي، او د دنګ غرونو په مینس کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري، نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حوالے سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر، چې دا غي مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقہ چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره تی نه غرونه دي، او دا کومه لار خصوصا خیبر پاس ته وته مونږ وایو یا دره خیبر وته وایو، نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاری. نو د دې حوالے سره د دې مناسبت سره دې د نوم خیبر ورکړی شو. ډیر خلک دا هم وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو، نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه، نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی، او هغه خپله پی ایچ ڈی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده، او دغه مقاله او څېړنه هغه په اتو کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره په در خیبر باس کو، او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدی ډورته لیکل شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کال وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و، او دا خیبر درې د تلو راتلو لپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1500 کاله وړاندې، چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا بچایانو نو د خیبر په درې حمله کړې دي، او دغه ټوله سیمه یې خپل ولکه کې اخستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک و، هغه په دې لار باندې هندوستان ته موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چې وتم غوایو، نو دې تغیر غلی دی په دې لار باندې. د دې نه مخ کې هم چې کوم دی هغه تاریخ هغه چونکی ریکارډډ نه دی، نو دا غي مونږ سره څه تاریخي حوالہ نشته. بیا د دې نه پس کوم وګورو، نو دا علاقہ د ایرانی بادشاہ چې کوم بو فارس به وتا هغه ټایم کې ویلو، یا پرشیا به وتا په انګریزه کې ویلا، بیا رستو وته د ایران نوم ورکړ شو. دا غي چې کوم مختلف خاندانونو حکومت تیر شوی دی، پاغه کې دا اغه منشي خاندان وته یاد یا اکیمنایټ خاندان وته په انګلیش کې وایي. بیا غي نه بعد د ساسانیانو حکومت تیر شوی دی، دا غي
په کال 320 قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریٹ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نه واخله تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته، نو هندوستان یا گندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپله د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړې پورې راغلی و. خو دا هغه ځینې جرنیلان د خپلو لښکرو سره د خیبر په دره را تیر شوي و. او بیا چې کله درې کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو، نو د تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوښه 200 کاله حکومت کړی دی، او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوې ده.
او بیا کومګه لګ نور مخکره شو په تاریخ کې، نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکا سکندر اعظم دلته راغو، نو هغه په خپل خود دې درین نه دي تیر شوی، هغه لار مختلفه وا، خو دا هغه د فوز یو حصہ چې کوم دا په دې دره باندې د دې لارې نه تیر شوی و. هغه چې کله د خپل فتوحات مکمل کو واپس لاړو، نو خپل یو دو درې جرنیلان دا هغه دلته پاتې شو، چې هغه په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وي، په هغه باندې باګرام به وتاغه ټایم کې ویلو، نو په دې دا هغه حکومت تیر شوی دی د یونانیانو. افغانانو
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوی دی نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري. چا چې دویم پیړۍ نه تر پنځم صدی پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش باچا د وخت سټوپا او نور نښې نښانې ملو شوي دي. پیدي ډورتي په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بد مت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلې دي. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او د دره خیبر باندې موندل شوي د بد مت لرغونی آثارو په هکله وایي.
بیا د بد مت د دې مذهب د اشاعت دپاره اشوکا دلته ډېر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه سټوپاس دي چې هغه د دې بد مت یادګار دي. یو چې کوم دی هغه علي مسجد سټوپا وایي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغې سره بنیادونه پاتې دي او نور سټوپا نشته دی. او بله چې کوم دی هغې ته خیبر ټوپ یا شپله سټوپا ورته وایي چې هغه د کټه کوشته نه چې لږ مخکې لاړ شي د افریدیانو ته کټ کوشته وایي، دې نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشن و دلته مخکې، نو هغې سره دا سټوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ یې چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نه پس وایډ هونز په پنځمه صدی کې د خیبر په لار په پېښور او ګندارا حمله وشو او دلته د بد مت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسول. په لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوی په هندوستان ولس حمله کړې دي چې زیاتره پکې د خیبر په لار دي. ویل کېږي چې سبکتګین باچا چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان کابل او ګندارا پورې وغځولې، نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې ګورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوی د خپل رونو او سره نه پاتې سیمې فتح کړې او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب ملو شو او بیا یې پرله پسې په هندوستان حمله وکړې. په هندوستان د محمود غزنوی حملو په هکله ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلا بیلو لارو په هندوستان حمله کړې دي.
محمود غزنوی حمله په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لار باندې هم داغه حملې شوې دي، هغه نور لارې هم استعمال کړې دي. هغه د دینه جنوب طرف ته چې کومې درې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا دره خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دي. خو د امریکې چې کوم د سیارې ناخسته شوي تصویرونه دي نه هغې مدد سره هغې وایي چې دی تقریبا 315 لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حملې دي هغه کې درې یا څلور په دې دره خیبر باندې شوې دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنګیز خان او تیمور پشان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي، خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو کله چې په پېښور، کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پېښور په منځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار جوړ شو. دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفه ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصہ جوړ شو چې د مغولو دلته حکومت او افغانستان کې هم دغه حکومتونو دا یو ډیر اهمیت والا لار و دغه لپاره چې د دې لارې په توسط سره هغه ډېر په اسانه باندې اخوم تلی شو دلته هم راتلی شو. د دغه دور کې کوم ګوګورو حملې هم شوې دي، لکه د سلاطین دلی په دور کې چنګیز خان راغلی دی هغه خپل حمله کړې.
په کال 1920 کې چې کله احمد شاه ابدالي د نوې افغانستان بنیاد کېښو نو پېښور یې اهم ښار او صوبه وګرځوله. دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه وو د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو. او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویل شوی دی چې دا خیبر درخولار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی.
احمد شاہ بابا خو دلر اوبر چسمر پختانون د ټولو بابا اوم دے د ټولو خپل بادشاہ اوم منلو نو داغي دور کې کلا غي بادشاہ شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره نو هغه ټایم کې تر په خبر پورې علاقې کومه وا بلکې تر ټکه پورې دا داغي د حکومتي سوا او دو دارول خلافی وی یو کابل وا او یو چکم دینو دا په خبر دا طریقہ چکم دا دا طریقہ کار بیا د تیمور شاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو ایون د شاہ شجاع تر ټیمه پوری
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه دا خیبر دره زیات تر حمله ورو په هندستان د حمله په توګه استعمال کړی دا خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وخت هم خای چې دا پیښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1340 کې سیکانو پیښور فتح کړو خو دوی چری هم خیبر دره په خپل ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو پل مورچی او کلی جوړی کړی دی خو په مکمل توګه دغه سیمه په قبضه کې نه واخیسته. د انګریزانو سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنگونه شوي چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوی. د دغه جنگونو او شخړو په حق لا پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنگونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو دغه ترمنځ لومبه انګلو افغان وار یا انگریزانو افغانانو چې کوم جنگ شو هغه په کال 1338 نواله تر 1340 پورې دوه کاله دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه مو وویل چې شاه شجاع او سیکانو انگریزانو د خپل یو الاینس جوړ کو نو د دې فوزونه چې کله تیرېدنه سیکانو انگریزانو له دې اجازه ورنه کو چې زموږ د علاقې نه تاسو تیر شئ نو په دې درې خیبر باندې صرف د سیکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انگریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په اغه لارو باندې هغه افغانستان ته لاړو. بیا چونکې رستو د علاقې انگریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او دا اقتدار جوړ شو نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لاره باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آباد دي او ویل کیږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خوب دوی ته دا قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرې دو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایی خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي معاف کړي. هغوی ته هم په دې لار د تیرې دو په وخت کې سخت خندان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړي وه.
دا لار د غی د آمدن ذریعہ وه نو په دې بچ هر څوک تیرېده کاغه چنګیز خان دی هغه هم نه دي معاف کړي. دا غ فوج دلته کې غیر ایثار کو او هغه دومره غصه دي زینت لري چې واپس راغونه هغه دلته ډیر قتل عام هم بیا کړي په واپسۍ کې. دا سی کوم ګورو نادر شاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د حکومت او دا غ فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاش پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړو او لارې وته نو کولا وره تر سوچ هغه پیسې ورنکي.
اوریدونکو نن مدرته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په حق له معلومات درکړل او بل او نه بعد د در خیبر په سړک او د اورګاډي پټلې او په دغه لار د جمرود کلا علي مسجد او نور لرغونی آثار په حق له معلومات ترکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ